ಸದದೆ ಹೌದಾ?
السلام علیکم ستری مشهیده مشال ریډیو خبرونه اوري دا مهال د ماسپخین یو بجه ده د مشال ریډیو د دیګړې په خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د یو دینی عالم د وجل کېدو وروسته بلویرا رامست شوی په خبر کې به می چاودنې دوه پولیس والا وجلی او دوی جوبل کړی دي د پښتونخوا سیمه او نړۍ د یو شمیر نور ریپورتونو تر څنګ درته په دویم انیمای کې د مشال مرکه وړاندې کوو خو د هر سن وړاندې د سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې نن سهار نامعلوم وسوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پترس کې دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وجل شوی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څنګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې په پنډای کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې نن سهار نامعلوم وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پترس کې دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وجل شوی دی. د سیمې پولیس وایي وجل شوی دینی عالم د سیمې په یو مدرسه کې استاد وو. د تشدد په یو بله پیښه کې دوه نور کسان وجل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې مذهبي، سیاسي او لسانی بڼې لري. د مشال ریډیو د خبریال لوینا تر مخه نن سهار د پیښور په کوهاټ روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وجل شوي او دوه نور چوبل شوي دي. پولیسو زموږ خبریال ته ویلي دي چې د دې برید نوعیت لا نه دی معلوم. د دې مخکې هم په یاد شوي سیمه کې په پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو تر څنګ یو شمېر پولیس اهلکار وجل شوي او چوبل شوي دي. په پیښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولې دي. چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی به په دغه ټلیفون د بهرني هیواد او د جیل نه بهر خلکو سره خبرې کولې. دوه میاشتې مخکې استخباراتي ادارو د ډاکټر شکیل افریدی نه د موبایل ټلیفون سیمونه او سیټلایټ ټلیفون برامد کړی وو. د راپورونو له مخه ډاکټر شکیل افریدی د خپل قیدی تنهایی پر ضد د جیل د انتظامی خلاف د ولګي هړتال کړی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څنګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې په پنډای کې روانې دي. خبرو اترو کې د پاکستاني ډلې مشري د دفاع سیکرتر آصف یاسین ملک او د امریکي وفد مشري د دفاع نائب وزیر جیمز میلر کوي. د دوران به د ترهګرۍ پر ضد او دفاع لړکی د مرستو په چارو غور کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. تېره اونۍ د برتانیې د دفاع وزیر وویل چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د اندېښنو له کبله په افغانستان کې نیول شوي زندانیان افغان حکومت ته نه سپاري. خو د ولسمشر حامد کرزي د ویندوي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د برتانیې د دفاع د وزیر پر دې څرګندونو هم بحث وشو او شورا یو ځل بیا د افغانستان په دې دریځ ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده چې میرمن کلینټن به د چک ریپبلک مشرانو سره د دغه هیواد د توانایي په برخه کې خپل واقعیت د ودی ورکولو په موضوع خبرې وکړي. تمه ده چې میرمن کلینټن به د یو ارب ډالرو په لګښت د دغه هیواد د ټیملن ایټمي بجلیګر د پروژې لپاره چک چارواکي د یوې روسي کمپنۍ په مقابله کې د یوې امریکني کمپنۍ د انتخاب لپاره وخسوي. کلینټن به ورستو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته لاړ شي. تمه ده چې د دې غونډې په بحثونو کې به د ترکیې هغه غوښتنه هم شامل وي چې له شام سره پر خپله پوله د امریکا لخوا د جوړ شوو پیټریاټ توغندو لګول غواړي. همداراز ټاکل شوی ده چې د نهې په ورځ به د امریکا د بهرنیو چارو وزیره له خپلې پاکستاني سیالې میرمن هینا ربانی کر سره خبرې وکړي. ورستو به هیلری کلینټن د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ډبلن ته ولاړ شي. یوه ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم څارنه ونه کړي. د مصر حکومتي خبرې ایجنس ویلي دا پریکړه پرون په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې شوې ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د مصر د ولسمشر محمد مورسی او د مصر د عدلیې ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له قبله کړکیچ دوام لري. محمد مورسی د نومبر په 28 نیټه په یو فرمان کې د ولسمشر واکونه زیات کړي دي. د تیر خالی په ورځ د مصر آئینی عدالت خپل هغه غونډه وځنډوله چې ټاکل شوی وه د هغه جرګې قانوني حیثیت وسیړي چې د نوي آئین مسوده جوړوي. د آئین ستر عدالت وویل د مورسی د پلویانو عمومي مظاهرو د قاضیانو لپاره دا ناممکنه کړې ده چې کار وکړي. د ولسمشر مورسی د سلو زرو په شاوخوا کې پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون خبرداري ورکړ کې چې اسرائیل پر هغه خبره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکي حکومت تشکیل کړي په زرګونو نوي کورونه جوړوي دا به د سولې د مستقبل لپاره یو لوی گزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د دریو زرو نو کورونو جوړول به په بشپړه توګه له ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځې غاړې د پاتې برخې د بیرېدو خطر رامنځته کړي. د اسرائیل لخوا د نوې آبادکاری اعلان د جمعې په ورځ یوه ورځ وروسته تر هغه وشو چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ووټونو په ذریعه د فلسطین په دغه اداره کې د مبصر په توګه درجه لوړه کړه او ورته د غیر ممبر ریاست درجه ورکړه. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو د لږه ریپورتونه او پروګرام شامل کړی دی. په کراچۍ کې د یو دینی عالم د وجل کېدو وروسته نه آرامي رامنځته شوې ده. بلخوا په خبر کې به میچاودنې نن سهار دوه پولیسواله وجلي. په قبایلی سیمو کې خلک د رسنیو یا میډیا په اړه څه نظر لري؟
قبایلی علاقہ شیخ خیبر پختونخوا کے عوام غوڑی کا نشہ میڈیا دار صحیح ورا سے دی خصوصا میر وزیرستان کی سے قیمت و کنا خو عام خلق کے رسائی قیمت و کنا میڈیا تا نرا سے دی.
په سواد کې د ځنګلونو د غیر قانوني کټکولو خلاف مظاهره شوه. مظاهرین وای
چې دا ځنګل بچي د خپلواله بچي د زیت سیلانه خلک راځي ملده ملم جبه ته په پورا دنیا کې مشهور زید او دیو د دیو بل ځکار نشته بغیر د ځنګل لکټکېدونه.
دا او نور ریپورتونه به واوري او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکا وړاندې کوو چې پکې به واوري دانش کتابخانه سلاست راوړنې لري.
تقریبا تر اوسه پورې مو د دانش د مونوګرام لاندې موږ تقریبا د 2.5 په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي. لګیا يم دا کار کوم.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر نه بجو نه شروع کیږي او تر ما خام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر تل کې څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د یو دینی عالم د وجل کېدو وروسته نه آرامي رامنځته شوې ده. دا محل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په لیکه ده. ظفر کریمی سحر مو په خیر. د کراچۍ ورسته حال را سره شریک کړئ.
منورشاه دغه د سار یو پیخ رامنځته شوی و چې د وروستو د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې قهر خلک سرکونو ته راوتلي وو او هغې په دې کې یو د کړکېچ پیښې شروع شوی وی چې په هغې کې 15 اوګاړو ته اور اچول شوی وو. دغه پیښې پولیس دغې سیمو ته ور رسېدلي دي او دغه خلک اوس هم د ښار دغه سیمې چې دي دلته حالت معلومېږي. هغه زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه پیښې وروسته له هغې شروع شوې وي چې د کراچۍ ښار سوراب ګوټ په ابولسن اصفهاني سړک باندې نن سهار د مولانا محمد اسماعیل په نوم یو دینی عالم و هغه مدرسې ته دغه دغه سیمه کې یوه مدرسه وه مدرسه حسن العلوم هغې ته په لار باندې وو چې نامعلومه کسانو په هغه باندې ډزې کړې وې او هغه په دغه پیښې کې وژل شوی وو. دغه وروستو دا د تشدد پیښه شروع شوې دي او دا تر اوسه پورې چې دی د خار په بیلابیلو برخو کې دوام لري.
ډیر مننه ظفر کریمی تازه حال لپاره. بیا هم تاسو ته راځو دا وو په کراچۍ کې زمون خبريال چې د کراچۍ د ناآرامۍ په اړه موږ سره تازه حال شریکو او ورزو پیښور ته. د پیښور په بډا بیرسمه کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې چې پکې د پولیسو د یو سب انسپکټر په شمول دوه کسان وژل شوي او دوه نور جوړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کلن سهار خوشا د پولیسو د وینا تر مخه اته بجې د پیښور چې کوم بډا بیره تانه حدود د کواټور باندې کټه چې کوم شهاب روډ باندې پولیسو کې ده. زموږ د پولیسو چې کوم د معلومات ورکول اداره د سره خبرو چې نه غوښتي نه تر مخه سهار د اته بجې را مخه ته د پولیسو چې کوم موبایل وینو هغه ته نه کړل چې په نتیجه کې د غي په وینا د پولیسو اهلکاران چې پکې یو کانسټبل او سب انسپکټر شامل دي هغه وویل شي دي او د پولیسو اهلکاران سره د موبایل ډرایور چې کوم دی هغه وویل شي دي. یو د و چې د ګاډه مکمل توګه تباه شوی دی او چې کوم د پولیسو نه هغه پنه شو او بل چې کوم اس پی رو جاوید خان دی یاره پیښور د کلیوالو سیمو چې کوم د پولیسو مشر دی هغې مطبوعات ته ویلي چې دا ځانوجل کې نه و بلکې دا دغلته کې په ځمکه کې ښخ شوی بم او همدغه پولیسو هغه پنه خو چې پکې دوه پولیسو اهلکار مړه او دوه ژوبل شوي دي.
دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان چې دغلته د بمی چاودنې حال یې راکوه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنو چارو وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري ناسته کې ویل چې د پاکستان سره یې د سولې د بهیر د کامیابولو لپاره د نورو طالبانو سره سره د ملاغنی برادر د خوشی کولو غوښتنه هم کړي او هیله لري چې خوشی بشي. نوموړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې کړي. تفصیل یې د معصوم میوند په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کاڅه هم د دې مسودې د جزئیات په اړه معلومات ورنکړل خو ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به اوږد مهاله ستراتیژیک اړیکې حل ټینګېږي چې اسلام آباد خپل پخوانی ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري مسوده اسلام آباد د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې پر ورځ سره سوي افغان لوري ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسازي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره اخیری کی او غټ مشترکات لري. خوشاغل مسازی وویل چې پاکستان باید لمړی هغه ژمنی عملی کړي چې په خوایل افغانستان سره کړی وي.
درجلن سفر وزیر امور خارجه
اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنی چارو وزیر نوموړی ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لمړنۍ مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده. خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته ورسیږو زمدا چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپل اساسي لمړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه دي چې افغان حکومت د ستراتیژیک تړون تر لاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه د خبرې پیل شي. اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامل و او افغان پلاوی په سفر کې له پاکستان څخه غوښتل چې له خپل زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نوای چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر ته خوش کول غوښتنه هم کړې ده. خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځنګړي ډول افغان چارواکو نه دی یاد کړی.
دولت افغانستان از اولین
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوش شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې. خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې تا چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کې چې د سیاسي چارو پوهان دوه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بیلابیلو لار څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د لویدیځ ځینو رسنیو په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د معصوم میوند ریپورت موریده هم د موضوع کې پاتې کیږي. دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خپلې یو مقاله کې د پاکستان لخوا د افغان طالب بندیانو د خوشی کولو ورسته اقدام ستایلې. خو د افغانانو په حواله بیا وایي چې دوی په دغه هیواد کې قید د طالبانو د مهم مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشی کېدلو خبر اوریدلو ته لیواله دي. د مقاله مهمه برخه درته هارون باچا وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو د نومبر د 13 نیټې د خبرو په پایله کې په پاکستان کې قید د یو شمیر نورو طالب وسلوالو د خوشی کېدلو لار هواره شو. تر دې مخکې هم په یاد میاشت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغان طالبانو د منځنۍ درجې 9 تنه مشران خوشی کړل شول چې افغان چارواکو د پاکستان دغه اقدام د افغانستان د روغې جوړې د بهیر لپاره مهم وباله. د ورسپانې په لیکنه افغانان د طالبانو د پخواني مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې پاکستان په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې ونیو د خوشی کولو په خبره ټینګار کوي چې وایي د ملا عمر تر مشرۍ لاندې د فعالو جهادیانو په سوچ کې بدلون راوستلی شي. ورسپانه کاږي ملا برادر بلا هم د پاکستان په بند کې پاتې وي، خو په عین وخت کې د نړۍ هیوادونو بعد هغه پرمختګ چې پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو د کراچۍ د مشرتابه په اړه په خپلو خبرو کې کړې هرکلی وکړي. ورسپانې د افغان خارجه وزیر خبر راغستې چې ویلي دی پاکستان د هغه طالب مشرانو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پریکنده رول لوبول شي په دوامداره توګه په بند کې د ساتلو په ترڅ کې یوې سختې لوبې ته لاس اچولې دی. د ورسپانې په وینا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه بیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې خپل دوسیه ورځای کړي. ورسپانه زیاتوي پاکستان تر هغې وروسته چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک شو په دغه هیواد کې د هند زیاتېدونکي نفوذ له امله اندېښمن دی. ورسپانه د افغان ولسمشر په حواله وایي چې له پاکستان سره هم د ورته یو تړون لاسلیک کول غواړي، خو د ورسپانه په باور یوازې دغه اقدام به د پاکستان ستراتیژي جوړونکي د افغانستان په اړه د دوی سوچ بدلولو ته اړ نه کړي. د ورسپانې په لیکنه پاکستان په خپل د دې هیواد د طالبانو چې ملا عمر خپل مشر ګڼي خو د القاعده خبرې ته زیات غوږ نیسي د ترهګر بریدونو ښکار دی. د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلي پاکستان د خپلې افغان پالیسۍ له امله له ډېر تاوان سره مخامخ شوی، خو که د سارک ملکونو په چوکاټ کې د سیمې د اتو هیوادونو ترمنځ چې افغانستان هم پکې شامل دی آزاد تجارت کېدلو ته لار هواره کړي، نو د ورځپاڼې په خبره چې شوی تاوان به یې یو څه راوګرځي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ډان ورسپانه خپل یو مقاله کې وایي د بلوچستان په مسله کې د عدالت حکم د ستاینې وړ دی او مثبت خبره دا ده چې بلوچ ملت پاله مشر نواب اختر منګل هم په عدالت اعتماد کوي، خو ورسپانه دا پوښتنه راپورته کوي چې ځايي حکومت او انتظامیه خپل ذمہواري نه ترسره کوي، نو آیا په داسې حال کې دا ممکن ده چې د بلوچستان مسله دې په عدالتي حکم هوار شي؟ یو شیبه پس یې درته مهم ټکی د دې مقالې وړاندې کوي.
ډان ورسپانې د بلوچستان د ناآرامۍ په اړه یو مقاله خپره کړې، وایي چې په دې حواله تر دې دمه یوازې د سپریم کورټ یو عبوري حکم تر یو څه حده د مسلې ته پام کړي چې له مخې یې د سپریم کورټ د ججانو حوصله، عزم او فیصله کون کردار رامنځته کیږي. ورسپانه د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په اړه د دغه اوریدنې په حق لیکي چې پکې درې خبرې د پام وړ دي. اول دا چې عدالت کې د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل په شمول زیاتره د لادرکه کسانو کورنۍ موجود وي. دویمه دا چې دغه اوریدنه د ټولو بلوچانو د زړه اواز وګرځېده، یعنی عدالت وویل چې صوبایي حکومت ولستا د انساني حقونو ورکولو کې ناکام دی او ځکه د جایز واکمنۍ حق نه لري. او درېمه دا چې په اول وار د ریاست یوې ادارې یعنی عدالت د بلوچستان د حالاتو په اړه رښتیا وویل. ورسپانه لیکي د غوریدنه کې څلورمه خبره دا ده چې د دې په رڼا کې ځینې لادرکه کسان معلوم او خلاص کړي شو. د بلوچستان په لویو مسلو کې د نواب اکبر بوکتی د وجنې ترڅنګ د لادرکه بلوچانو مسله هم شامل ده، خو ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عدالت په عملی توګه د دغه مسلو د هواري لپاره کار کولی شي او کنه. د ورسپانې په وینا که څه هم د عدالت حکم ډیر احترام لري، خو عدالت دغه شان یو حکم په کراچۍ کې د امنیت ټینګولو په حق له هم کړی وو چې له مخې حالاتو کې څه واضحه فرق نه دی راغلی، نو ځکه بلوچستان کې هم داسې ممکنه نه ښکاري. دویمه خبره دا چې آیا د حالاتو سمول د عدالت اختیار او واک دی هم او کنه، یعنی آیا عدالت د حکم نه علاوه د حالاتو سمولو لپاره وسایل لري او کنه، ځکه چې عدالت خو یوازې حکم ورکولی شي، بیا هغه عملی کول د حکومت او انتظامیه کار دی، او چې دغه ادارې په سمه توګه خپل ذمہواري نه ترسره کوي نو عدالت به څه کوي. ورسپانه لیکي چې عدالتي حکمونه ځینې ځمکني حالات نشي بدلولی، خو بیا هم د هغې لپاره مناسب حکمونه ورکولی شي او د لړ کې د مسلې نوعیت او د هغې د حل لپاره مناسب او ضروري حکم جاری کول پکار دي.
پختو وای مشال ریډیو ور.
د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې مشت ريجستره افغان کډوالو سروې کړي چې تر مخه یې په 14 لکه کډوالو کې 2 تیافیصد پښتانه دي. سروے کې راغلی چې 40% افغان کډوالو په پاکستان کې د 13 ارب روپو سرمایه کاری کړي. د سروے نور شمیرې خلیج ټایمز ورسپانې خبرې کړي چې زموږ همکار ګولایا سی وړاندې کوي.
خلیج ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیرو یو سروے خبره کړي چې تر مخه په دغه هیواد کې 14 لک رجسٹر افغان کډوالو کې زیاتره پښتانه دي او 80% د کډوالو په کیمپونو کې زیږیدلې دي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالي ادارې په ګډه سروي کې وایي چې په پاکستان کې مش افغان کډوالو کې 82% پښتانه دي، 15% تاجک، 14% ازبک او نورې نژادي ډلې شامل دي. ورسپانلې کې په پاکستان کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو نه د سروې په لړ کې پښتني او مرکې شوي چې دا معلومه کړي افغان کډوال څه ته ضرورت لري او د رجسټریشن د لارې کرا او سم معلومات راغون کړي چې آیا دوی بیرته وطن ته ستنېدو په اړه صحیح ارادې لري. د دې ترڅنګ اقتصادي او قانوني حیثیت په اړه دوی څه فکر لري. د سروې تر مخه په پاکستان کې 40% کاروباري افغانانو د 13 ارب کلدارو روپو سرمایه کاری کړي. سروې کې راغلي په پاکستان کې مش کډوالو کې د 80% عمرونه د 18 کلونه کم دي او زیاتره پکې په دغه هیواد کې ژوند کړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته رجسټریشن کارډونه ورکړي چې د دسمبر په 15 نیټې موده ختميږي. ورسپانلې کې 14 لک رجسټر افغان کډوالو کې شاوخوا 3 لک او 80 زره کډوال پلان لري چې افغانستان ته ستانه شي. هغه کډوال چې خپل وطن ته نستنیږي وای په افغانستان کې ناامني او بیروزګاری ده او د سر پټولو وسیلې هم نشته. د سروې د شمیرو تر مخه 2.35% کډوال په معاشي توګه فعال دي او 15% کډوال مزدوري کوي. په دې کې د زیاتره عمرونه د 25 نه واخلي تر یو کم 80 کالو پورې دي او د 10% عمرونه د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو پورې دي. سروې کې راغلي چې زیاتره افغان کډوال د کورونو د لاسي شیزونو جوړولو او ترانسپورت په څنګ کې مزدوریانې کوي. د دې ترڅنګ د 80% افغان کډوالو د کورنۍ یو کس د کور لپاره ډوډۍ راوړي او 6% کډوال د ګټې وټې څوک نشته. د سروې په پای کې راغلي چې 43% هلکان او 80% افغان کډوال نجونې کله هم سکولونو ته نه دي تللي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ په مرسته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د مدلي ټولنې غړو یو غونډه کړې چې په دغه سیمو کې د یوې سروې په مدد سره د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلوم کړي او دا معلومه کړي چې دغلته خلک څاوري او څومره مطمئن دي. د مشال ریډیو خبريال هم دغه غونډه ته ورغړې دي او د هغې تفصیل یې د ریپورت کې را لګلې.
د یو غیر سرکاري ادارې کیمپ لاړخه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ټولو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا بازي سیمو نه راغلو نرینه او زنانه لویا غونډه وشوه چې دغه سیمو کې د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومې کړي چې دوی په موجوده حالاتو کې د یو شمیر مقامی او بین الاقوامي ریډیوګانو نه څه اوریدل غواړي. د شمالي وزیرستان په دغه غونډه کې ګډونوال هاشم الله وايي ډېرې داسې ستونزې دي چې د قبایلي سیمو خلک غواړي چې میډیا ته په ګوته شي خو ورته رسایي نه لري. نو په دغه سروې کې به دوی د خلکو دغه غوښتنې معلومې کړي.
دا ډېرې مسلې دي کنه په قبایلي علاقه خیبر پختونخوا کې عوام غوړي کنه چې میډیا ته رسایي ورسېږي، خصوصا میر وزیرستان کې چې کیمادو کنه خو عام خلک رسایي کیمادو کنه میډیا ته نه رسېږي. اې دې د وژنه میر به د کیم قبایلي علاقه خلک تي کنه اې دې به دا کیم مسلې دي، اې دې کیم سوچ تا کیم فکر دا هغه به میجر وخلی او میر ته دا تاسو کړه شو دا چې دا به تاسو نشه پیرا کوي. امید به ان شاء الله د خلک هغه صحیح غوښتنه چلی دي میډیا نه غوړي میج به غوړي او ساور دل غوړي.
د وزیرستان اوسیدون کې رخصانه مشال ریډیو ته وي هغه زنانه چې ریډیو په شو کاوري د دوی د خوخې سمره پروګرامونه ورته وړاندې کیږي او نور څه غواړي. دا هر سبا دوی د یو شمیر زنانه نه پوښتي
چې میرا لورشي میرا دینه معلوماتو کې تاسو مختلف ریډیوګونې ور وستای کیم پروګرامینه په شو ور وستای تاسو غنه مطمئن یې کنه تاسو څه غواړي چې په دې کې کیم پروګرامینه راشي تاسو کیم مشکلات دي پتا ویل کیږي اسه هم په وزیرستان یا په قبایلی علاقې شه زنانه ډېر مشکلات چې هغه وی چې مجدا غوړي چې دنیا ته میرو شي.
د مردان راغله سجاد محمد وای په دغه سروي کې کم ریسرچ معلوم شي په کار دی چې د مختلفو ریډیوګانو سره شریک شي.
راغې نه مونږ ته کم ریسرچ ملو شي په کار دار چې هغه امپلیمنت شي مختلف ریډیوګانو سره شیر شي او داغې نه چې کم د خلکو د انټرست کم پروګرامونه دي هغه نشر شي.
کلامو چې په دې اړه د غیر سرکاري ادارې کیمپ ریسرچ آفیسر ریاض الحق نو پوښتل نو دوی اوه مقصد یې دا دی چې په ټولو قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د ریډیو سټیشنو په اړه د عامو اورېدونکو رائے معلومې کړي او بیا دغه د خلکو غوښتنې د مختلفو ریډیو سټیشنو سره شریکې شي.
د دې په ذریعه باندې موږ دا پته لګول غواړو چې خلک د مقامی سرکاري او بین الاقوامي ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوري او آیا دغه پروګرامونه د دې ضرورتونه پوره کوي او کنه. مونږ دا معلومو چې خلک د مختلفو ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوریدل غواړي نو چې دا پر ریډیو سټیشن هم داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې په هغه باندې د دې خلکو مشکلات د دې کم ستونزې دي هغه بین الاقوامي دنیا ته مقامی دنیا ته خلکو ته پګوته کی او هغه پروګرامونو سره د دې هغه ستونزو کې کمی راشي او خلکو سوکالی ته ملو شي او خلک چې کم دینه د هغه پرمختګ وشي هلته امن راشي هلته کې خوشحالي راشي. او دغه سروې چې کم دینو دا موږ د مختلفو ریډیو سټیشن سره موږ شیر کوو.
په غونډه کې ګډونوالو وي قدم خلکو صحیح رائے معلومی شي چې دوی د کمو مشکلاتو سره مخ دي او په مستقبل کې دغه د چارواکو او میډیا سره شریکې شي چې ور باندې توجه ورکړي شي نو د دوی په وینا تر ډیره حده به د خلکو په ستونزو کې کمی راشي.
د قبایلی خلکو د خوخي او ناخوخي چې په رسنیو کې سلري دا غي پاړه د ریپورت مو اوریده ورزو سواد ته د سواد د سلګریزي سیمه معلم جبه یو شمیر اوسیدونکو د ځنګلاتو د غیر قانوني کټکولو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي د سیمه خایست او خپل عدد ځنګلونو له برکته دا چې سمګلران یې ختموي او د حکومت نه دوی غوښتنه کړي چې د لرګو د سمګلرانو مخنیوي دی وکړي. په دې اړه نور حال د سواد نظم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
ٹمبر مافیا والے جنگل کٹائی والے ملم جبے کی سیاحت کو بچاؤ ملم جبے کی خوبصورتی کو بچاؤ.
سوات منګورا کې د پریس کلب مخې ته د ملم جبې پسونو اوسیدونکو د ځنګل غیر قانوني کټکولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د لرګو سمګلرانو په ضد نارې ولګولې او د ملم جبې ځنګلونو بچ کولو غوښتنې وکړې. دغه مظاهره چې د ملم جبې متحد د قامی محاذ نومې ټولنې د سوري لاندې وکړه شوه. د ټولنې مشر ډاکټر دلدار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دغه سیمه کې باقاعده منظم ګروپ ځنګلات کټکوي او چې مقامی اولس د هغوی مخنیوي کوي نو دوی باندې د وسلې په ذریعه ډزې کوي. ښاغلی وایي
موږ دا نه غواړو چې دلته شرګردي پیدا شي ځکه دا یو ډېر ښکلی ایریا دلته ټورسټ راځي دلته یو بهترین د کراچی نه خلک راځي د فارن کنټریز نه خلک راځي صرف د ځنګل لپاره. موږ لوکل خلک هم دا غواړو چې د ځنګل دې بچاو شي ځکه چې د ټول خوبصورتي چې په ځنګل ده سیاح چې راشي ځکه چې آبادي په کراچی کې په لاهور کې په پېښور کې هم کولی ده دلته صرف واحد دی د ځنګل لپاره راځي نو لوکل خلک ته صرف واحد ابوسی د لکړي راوړي.
یو بل د ملم جبې اوسیدونکی شریف خان وایي چې موږ د ځنګلاتو د اهمیت نه ښه خبر یو او ملم جبا سیلګریزه سیمه ده دلته سیلګری دغه ښکلاګانو لیدو ته راځي.
مونږ خو دا غواړو چې دا ځنګل بچي دا ښکلوالی بچي دې ځای ته سیلانه خلک راځي مطلب ملم جبې تله په پورا دنیا کې مشهور ځای دی نو مونږ وایو چې دا ځنګلې او دا ښکلیګانې دا ختم نشي او دیو د دیو بل ځکار نشته بغیر د ځنګل له کټکېدو نه. دیو اکثر د شپې لرګي کټکي او د دیو سره خپل مرګري دي مطلب دیو د شپې ونه کټکای او بیا دغه لوکل لاري دینو په دې باندې روباسینو دومره 100% خو مله لوکل خلک هم نه لپاره او پارش والے غریبانو هم کوشش هترین کوي خو لکه بدی زور ناراضي او ریکارد باقاعده دی موجود دی بلکې دروغ څه خبره نشته.
د ملم جبې یو بل اوسیدونکو حبیب الله وای چې سمګلرانو سره مقامی یو سو تنان مرست کوي. دوی بیا بیا په دا اړه مقامی اس ڈی ایم سره رابطه کړې دي او دا تنان سو واری گرفتار کړی شوی هم دی خو بیا هم د ځنګلاتو کټای روانه ده.
زدی سره لوکل خلک دغه سره خپل اریدی دی د شپې بوزي او تقریبا زما چې په نیمه غنټه کې یو ډاینا لرګیا کوي او بیا سره یې او شارټ کټ لار په ګټ په لار باندې راوباسي بشبنتا په دې پیادل لار باندې بای روډ نه راوړي او بیا بشبنډ او منګلور تر یو پکته بیا سپلای کیږي.
د ملم جبې دغه سیمې مقامی انتظامی مشر تحصیل چارباغ اس ډی ایم منظور حسین څخه مو چې کله پوښتنه وکړه نو ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کنسرن چې کوم ایس ایچ او جبري او چې کوم فارسټ
جنگلات ډېر په بهترسۍ سره کټ شي وو. اوس مقامی اولس به چرې هم دغه ځنګل نور تباهۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې، لوستلې او کتلې شئ. وخت شوه ده د ماسپخین یوه نیمه بجا او مجید بابر هم سټوډیو کې ده. نورازه چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو باندې یو دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وجلې ده. نن سهار د پېښور په کوارټ روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څانګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې پنډه کې شروع شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرحد پراګ ته رسیدلې ده. یو ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرندم څارنه ونه کړي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او سپام وکړی چې د پاکستان کورنی اخبارونه خپل اداریو کې سلی کې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل یې مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل اداریا د کراچۍ په حالاتو لیکلې ده او د پخوانی صدر پرویز مشرف هغه تجویز ردوي چې ګنې کراچۍ دې د وسلې نه پاکولو لپاره پوسټ ته حواله کړي شي او دلته د مارشل لا ولګول شي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت لپاره سپریم کورټ هم په حکومت ډېر زور راوړی دی او دغلته رینجر د ډېرې مودې راسې لګولې شوې دي، خو هغوی ته پوره اختیارات نه دي ورکړل شوي. نو په دغه وجه د دې پوره نتیجې مخې ته نه دي راغلي. اداریا وایي چې کراچۍ کې د امنیت او د وسلې نه پاکولو لپاره ضروري ده چې ټول اختیارات ورکړي شي او بلدا چې د مارشل لا به نه حکومت او نه سپریم کورټ ملاتړ کوي، ځکه چې سند کې حکومتي اتحاد کې شامل ټول ګوندونه به بیا په کم خلا د جمهوریت خبره کوي. نو خبرداوي چې د مارشل لا خبره د ذهن نه وېستي شي او د رینجرو او پولیسو په ذریعہ کراچۍ د وسلې او وسلوالو نه پاک کړي شي. دغه رنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د ګیس په زیاتېدونکو نرخونو لیکي. ورځپاڼه وایي چې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګره لخوا د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د نوي کال په موقع اولس لپاره یو ډالې ده. او د 1300 کالو راسې مونږ دا وینو چې کله هم نوې کال شروع کیږي نو د ګیس، بجلی او نورو ضرورت سیزونو نرخونه وسره اوچتيږي. ادارې لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت د ګیس غلا اوندروله او دغه پیسې اوس د اولس د جیبونو نه د ګیس د نرخ زیاتولو په شکل کې وباسي. ادارې زیاتوي چې حکومت ته د اولس سره دا ټوکی بندې کړي او ضرورت د دې خبرې دي چې د پېټرولیم وزارت ته د اوګرا لخوا را لېږل شوی سمري منزورولو نه وړاندې په دې نظر ثانی وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت ته نرخونو زیاتولو په ځای د ګیس په غلا کابو اومي او څوک هم چې په دغه غلا کې ککړ وي د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د متحده عربی اماراتونو خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ګلف ټوډي په خپلې یو مقاله کې لیکلي دي چې څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای پښتنو سره خپل اړیکې نور پیاوړې کړي. مقاله دیتوي چې په دې لړ کې پاکستان په یو شمیر نورو وړاندیزونو هم غور کوي، لکه دغه هیواد کې د خپل خوخي سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره غواړي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نمخ کې اوربند عملی شي. مقاله لیکي پاکستان د افغانستان د جوړجاړۍ په پروژه کې د خپل برخې اچولو لپاره د دغه هیواد د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر پر مهال یو شمیر طالب بندیان خوشی کړل. مقاله د یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی شوی له خولې زیاتوي چې دا مهال هر څوک د افغانستان نه د تلو په بیړه کې دي. نو موږ غواړو چې د 1998 لسیزې معاملې تکرار نکړو او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره په هوښیارتیا معاملې ترسره کړو. مقاله لیکي چې پاکستانی څېړنیزو ادارو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د یو شمیر نورو حالاتو خبره په ګوته کړې ده، خو په افغانستان کې د پاکستان ګټه په جوړجاړی او تفاهم کې ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. واشنگټن کې چارواکي خبریالانو ته وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او تربیت لپاره د یاد نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایانو د موجودګۍ اخیرنی لیست تیار شوی دی، چې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال ورځپاڼو د وینا تر مخه د غشمیر آباد تر 1000 پوری وی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په مکمله توګه وتلو سره به حالات خرابیږي، او که په افغانستان کې امریکا اډې ونه لري نو دا به ممکنه نه وي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه دوام ولري. دا راز د ولسمشر حامد کرزي حکومت به هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې ټینګ نشي چې بیا القاعده ته ځای ورکولی شي. د دې ترڅنګ د هیواد کې د خانه جنگي امکان هم د پامه غورځول نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې صدر باراک اوباما او حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فیصلې لپاره لا در روان اکتوبر د میاشتې پورې وخت شته، خو بیا هم د لړکی د سمې منصوبمندۍ لپاره دا فیصله زر تر زره کول پکار دي.
دا و مجید بابر چې د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي یې درته وړاندې کړل. او اوس وخت شوی د هفتوار پروګرام د مشال د مرکې چې تاسو لپاره زمونږ خبريال خالد خان برابر کړی.
گران اوردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې یو داسې شخصیت دی چې هغه کتاب ته او دغه شان میگزینونو ته خپل ژوند وقف کړی دی، او څوک چې د کتاب سره مینه لري، لیکوالانو سره مینه لري، نو د دې د شخصیت د دې نوم نه به واقف وي. زما مطلب اسد دانش صاحب دی، د دانش کتابتون چلوونکی دی. هغه سره باندې نن د کتاب پاکله خبره کوي، دا غي د جن پاکله به خبره کو، په لرو بر کې د کتاب سره د مینوالو خبره کو. دانش صاحب دا زم ما دریم ځل دی چې تاسو زه تراشه ما نو تاسو سره ډیر ځات ملمانی او غا داس ملمانی لکه زبا د همشریل صاحب خبره وکم، د استاد سمیر صاحب خبره وکم چې کله هم راغلم نو اغي ما دلته د خپل مشال مرکه کې ملمانی کړم. دی ډیر ځات د لیکوال راځي او تو ادب کې د ډیر خدمات دا تاسو راغواړی کې دی تاسو زه سره مینا د
خالد خان زلمړی ستاسو اوریدونکو ته او د راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا پښتنه مو ډېره عجیبه مطرح کړه، ځکه چې موږ تاسو خو د دې وطن خلک یو، د دې سیمې یو. دلته هر څوک ځان ته د ناستې یو ځای لري. ځینې خلک مثلا په هوټلونو کې کینی، ځینې سماورونو کې دا د چایو په ځایونو کې کینی، ځینې سګریټ او چلم والا بیل ځایونه لري. نو دا خو کتابتون دی او دلته لیکوالو شاعرانو ځای دلته به خامخا راځي. او دې کې شک نشته چې زما غږ چې څوک اوري هغه پوهیږي چې زه د خلکو سره مینه هم لرم، احترام هم کوم، ملګری هم دي. نو دغه وجه ده چې زما ملګری دي او راځي دلته په کتاب خبرې کوو، په علمي خبرې کېږي. دلته دا داسې دی لکه هغه د پیغلو ګودر چې پیغلې مازیګر شي نو خپلې ملګری سهیلۍ په ګودرونو کې ویني. نو لیکوال او شاعرانو دام چې کله کتابتون ته راشي، دلته زمونږ د ځای ته راشي، بنډار ځای ته راشي، نو یو بل وویني، خبر شي. اکثر خو داسې کوي چې خپل کتابونه او ځینې شیان چې یو بل ته ورکوي. نو دا د څه شی پوسټ آفیس کار هم کوم زه کله کله، ځکه زما میلمه خوښ دی. میلمه چې نه وي زه ډېر تنګ یم. زما نه یادیږي چې ما د کله دلته یوازې ډوډۍ خوړلې یا د یوازې ناست یم. زه همیشه د خدای فضل دی، دا خدای راته په دې برخه کې ډېر درانه کتلې دي. ملګري را سره یې، میلمانه را سره یې، دا شکر دی، نه هغې خفر یو نه زه خفر.
دانش صاحب د څومره وخت نه لکه دا کتاب چاپول یا د کتاب خرڅول د روزګار چې دی دا تاسو خپل کړی؟
خالد خان نن نه تقریبا شپږویشت پنځه ویشت کاله مخکې ما دې کار ته مخه کړې، چې هغه وخت ما یو ورکوټه کتابتون درلود، دانش کتابتون په نوم باندې، چې بیا د وخت په تېرېدو سره دا په یو خپرندوی ټولنې باندې واوخته، چې اوس په دانش خپرندوی ټولنې باندې مشهوره ده. او موږ دغه کار کوو او تقریبا تر اوسه پورې مو ګڼ شمیر کتابونه چاپ کړي دي چې د دانش د مونوګرام لاندې موږ تقریبا د 2500 په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي او لګیا یم دا کار کوم.
تاسو زیات تر چې د پښتو کتابونه دا کوي کنه نور جب هم کتابونه دا
کوي؟ ما خو تقریبا د کتابونو ډیرې سمې چې دا یعنی ماویا فیصد سړی ورته ویلی شي چې دا پښتو کتابونه چاپ کړي دي او سره مې په څنګ کې دری کتابونه هم چاپ کړي دي په دری ژبه باندې او په انګلیش مې ډېر لږ کتابونه چاپ کړي دي خو ډېری برخه چې دا هغه د پښتو کتابونه.
دانش صاحب تاسو وویل چې د 13-15 کالو راسې په دغه د کتاب دغه کوي مخکې څنګه د کتاب اغېستل د کتاب لیکل هغه کې به خامخا فرق راغلی لکه مخکې چې نو دغه د کتاب مینوال به هم ډیرو اوس فرق پکې راغلی؟
زما دا هغه زما نور کتاب فروشان ملګری اوري کوم ملګری چې زمان اور کتابونو دکانونه لري هغه به ما سره بالکل په یو وخت لی چې دا کال دا ورسته کال چې کم تیر شو یا اوسم منګه په ډیرو سخت مرحلو کې تیری ګدا زمنګه د 15-16 کالو یا 18 کالو یو ډیر سخت او بد کالو چې د نورو کلونو په پرتله ډیر خراب کالو زمنګه کتابونه په دې وختو کې نه خرڅیږي. زه نه پوهیږم دقیقه وجه او دلیل هم نشم ویلی چې ولې خو د کتاب مارکیټ په لر او بره پښتونخوا کې ډیر خراب دی او کتابونه والا ډیر خفه دي. موږ منتظر یو چې یو ښه آینده به ولرو یو ښه نږدې ښه راتلونکی به ولرو ګورونه چې سکی
یو وجه خو د دې داوم کې دي چې په خبر د امنیتي وضع خراب ده او د دې جندي مثال دا چې د په خبر غټ کتابونو دکان سید بک بینک هم هغه بند کړ شو په خبر صدر کې دا وجه خو نه ده په خبر کې چې امنیتي وضع ښه نه ده نو دلته ځکه د نورو روزګارونو په شان د کتاب دغه روزګار هم اغېزمن شوی
نه. زه خو دا نه ګڼم د امنیتي وضع چې څومره خرابېږي د کتاب مارکیټ ښه کیږي ور سره دا یو عجیبه خبره ده ځکه خلک کورونه نه ډیر نه وځي کورونه کې ناست نو کتاب ګوري. زه فکر کوم داسې بله وجه ده زه هغه وجه ما تر اوسه پورې خپله نه ده پیدا کړې ځکه زه په دې اقتصادیاتو په دې شیانو ډیر نه پوهیږم چې زه دلیل درته وایم خو د امنیت وجه ډیره نه شي کېدلی. او یو خبره چې زه وکړم هغه دا چې په پېښور باندې زموږ کتابتون ډیر دغه نه دی ډیر ولاړ نه دی د پېښور کې چې څومره کتابونو دوکانونه دي یا پرېسونه دي دا په کابل باندې ډیر آباد دي. دلته پرېسونه ټول که کابل کې کار خراب وي دلته پرېسونه ټول خاموشي کالته کار ښیي دلته کار ښیي. نو زه فکر کوم هلته څه داسې یو هوا لګېدلې ده چې کار نه کوي
د دې انټرنیټ په وجه یا د کمپیوټر په وجه یا نور داسې رسنۍ مخې ته رالي د هغې په وجه د کتاب لوستل دغه اغېزمن کړی نه دي ګني؟
د دې خبرې خو ما ډېر مخالفت کړی څو څو ځلي چې انټرنیټ د کتاب د چاپ کتاب ځای نه شي یا تاسو ورته پرنٹ میډیا وایي د دې ځای نه شي نیولی. هغه په خپل ځای دی ځکه چې موږ تاسو د لندن امریکا او یورپ دا ښه مثالونه لرو چې هلته انټرنیټ ډېر پرمختللی دی په موبایلونو کې شته په ریل کې شته په جاز کې شته په هر څه کې شته خو هلته بیا هم یو کتاب چې چاپیږي نو په لکونو چاپیږي 50 لکه 10 لکه 10 لکه 10 لکه داسې کتاب چاپیږي هلته. نو که دا انټرنیټ وجه وای خو هلته به هم داسې وه. کتاب خو داسې یو شی دی چې د خوب په ځای کې کتلی شي په نه په ولاړه په ګرځېدو په هر ځای کې کتاب در سره دی لاس کې چې چرته ته موقع پیدا کیږي هلته کتاب ګوري. نیټ زه فکر نه کوم که دا د کتاب مخه ونیولی شي آینده څو کلونو کې.
دانش صاحب د کتاب سره سره به د پښتو دغه میګزینونه هغه اوس کم شوي دي هغه شان په نظر نه راځي؟
دا هم ښه پوښتنه وکړله په مجلو او رسالو باندې یا په اونیزو باندې واقعا چې نیټ ډېر بد تاثیر کړی دی ځکه چې زه خپله د دوو مجلو چلوونکی وم کاون مجله چې هغه ما د لغمان دپاره چاپوله او الفت مجله چې کاون تقریبا 93 گنی چاپ شوی دا الفت 45 گنی چاپ شوی دا داسې زمونږ د نور ملګرو مجلې چې خکولا دا او مثلا ملاپا نور گنی مجلې ګور غربت دا بند شوی دی او د دې وازینه وجه چې دا غدا چې لیکوال کله مجلې ته یو لیکنه لیږي ناغې نه مخکې په نت کې خبره نه ټول زړونه مات کړی دی چې نت ضروری خبره چې ډیر خلک ګوري نو د مضمون هغه اهمیت چې ما مخکې د نت مخالفت وکړ چې کتاب بیل شه دی او یو مقاله یو مضمون بیل شه دا خلک کتلی شي په لږ وخت کې خو کتاب خو څوک نشي کتلی نو ما ځکه مخالفت وکړ د دې خبرې نو مجلو باندې ډیر بد اثر کړی دی مجلې تقریبا ډیرې بندې شوې دي
دا حالت کوي د لر او بر کوم دغه سي حال دي که صرف پېښور
نه پېښور خو راته لږ سم کمزور ښکاري په دغه برخه کې پېښور کې مخکې داسې ښې مجلې نه وې او یو دو درې مجلې وې او ځینې سرکاري دي چې هغې اوس هم چاپېږي بره پښتونخوا باندې ډېر بد اثر کړی دی
دانه صاحب اورېدلی مو دي تاسو په لغمان کې په افغانستان کې هم یو کتابتون پرانسته کړی ده
دا خو ما په ګڼو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي دي په سکولونو کې په ښوونځیو کې مدرسو کې په ګڼو ځایونو کې ما کتابتونونو سره مرستې کړي دي ما دا هیله ده چې خلک ډېر کتاب وګوري خلک کتاب ولولي او اوس مې چې په دې وروستیو کې کم کار شروع کړی هغه په لغمان کې یو فرهنګي مرکز دی چې هلته به انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې یو غټ عامه کتابتون لرو چې هغه زما خپل کوم کتابونه چې دي هغه به ټول هلته ځای په ځای شي چې عام خلک یې وګوري او استفاده ترې نه وکړي یو راډیو به ولرو یو د غونډو تالار به ولرو داسې یو کار ته مې ملا تړلې دعا وکړي چې زه کامیاب شم
الله دې وکړي چې تاسو په دغه کار کې بریالي شي دانش صاحب مخکې خو به ډېر زیات ګران نه وو دا کتاب لیکل او بیا کاتب ته ورکول اوس خو دې کمپیوټر دا خبرې اسانی کړي دي ګنی که زموږ اورېدونکو ته تفصیل سره دوم چې مخکې به لکه شل کال وړاندې به کتاب لیکل څومره ګران
ډېر هغه وخت خو ډېر ډېره ستونزمنه خبره وه یا به کاتب باندې به مونږ ما څو کتابونه په کتابت باندې چاپ شوي وو چې کاتب ته به م ورکول بیا به هغې پسې ګرځېدلو هغه بېچاره به م ناروغ او یا به څه ډېر وخت به ضایع کېده اوس خو خبره ډېره یا هغه وخت کې عرفچینی وه چې هغه عرفچینی به ورته ویلې یو ټکی به یې راخیسته او هغې نه به بیا هغه لیکل هغه ډېره اوږده مسله وه اوس خو ډېره خبره اسانه شوې ده کمپیوټر راغلی دی او د کمپیوټر په برکت باندې خبره ډېره نږدې شوې ده آسانه شوې ده
او د کتاب بیا به مخکې څومره وه اوس خو کتاب اخیستل هم ډېر ګرانه خبره نه ده
بیا خو دا خو د پیسو خبره ده چې ښکته پورته کېږي هغه د وخت سره وخت سره به کېږي هغه دومره غټه خبره نه ده ځکه چې بیا کل وړېږي نو پیسې هم ډېرېږي
دانش صاحب کوم داسې ستاسو په خپل دغه ویلی شي چې یاره هغه کتابونه ستاسو د ټولنې یا ستاسو د کتابتون هغه چاپ کړي دي چې هغې ضرورت و او هغې کې خپل کړاو شامل و هغه داسې کتابونه تاسو ویلی شي
دا زه ډېر خوښ یم ډېر په ویاړ سره وایم چې دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې کومې ډکشنري چاپ کړي دي هغه په لر او بره پښتونخوا کې نه اکاډمۍ او نه کومې خپرندوی ټولنې دې خبرې ته پام شوی و ما چې کومې ډکشنري چاپ کړي دي بهیج تی بی سین دی د ډاکټر بهیج په مرسته بهیج انګلیسي پښتو قاموس دی پښتو انګلیسي قاموس دی فارسي پښتو قاموس دی پښتو فارسي قاموس دی بله چې ډېره غټه خبره ده هغه ده چې فلسفي قاموس ژورنالیستي قاموس چې د ښاغلي ساروان په مرسته مونږ چاپ کړی دی سیاسي قاموس دی ډاکټر بهیج داسې مونږ څه قاموسونه چاپ کړي دي چې هغه تر اوسه پورې په پښتو کې نه و راغلي مخې ته په لومړي ځل ژورنالیزم په برخه کې مونږ ډېر کتابونه چاپ کړي تقریبا اوس مونږ د ژورنالیزم ډېر شو څلوېښتو شاوخوا کې کتابونه لرو ماشومانو ادبیاتو ته مونږ توجه کړې ده ډېر تاریخي کتابونه چې د نورو ژبو نه مونږ ژباړلي دي په ملګرو په مرسته باندې چاپ کړي دي تاریخي کتابونو کې ډېر داسې کتابونه چې مخکې چاپ شوي وو بیا هغه نایاب وو مونږ بیا دوباره چاپ کړي دي دغسې کارونه هم کړي دي کېدای شي دا قضاوت به خلک کوي چې مونږ ښه کار کړی که خراب کار هم کړی د ځان صفت خو خوند نه
بالکل جی نوینور په ګوته نه پټېږي دانش صاحب که داسې مطلب شاعران وي لیکوالان وي چې هغې ډېر ښه لیکونه کړي دي خو هغې بیا دغه د پیسو وس نه لري چې یاره هغه خپل هغې ته د کتابي شکل ورکړي دغه شاعران او لیکوالان خو ستاسو مخې ته هم راغلي
دا خبره زه فکر کوم خالد خان زړه ده دا خبره اوس هغسې نه شي کېدی ځکه اوس یو ډیره خبره ده چې د هیڅ کتاب دا سندې څوک چې تکړه لیکوال له کتابي لیکلې او هغه به چاپ پاتې ده دا مونږ په بار بار نور خبرندوی ټول نه ډیر ځوانان نور پیدا شي چې کتابونه چاپي اته بره پښتونخوا کې خو ډیر داسې خلک شته دي چې ناغي پیسې دار خلک دي خلکو سره مرسته کوي کتابونه چاپي د سړی ز فکر کوم په دې وخت کې زړه مخالف هم نشته داسې سړی
دا شه تاسو پاکلا څنګه چې ما په پیل کې وی چې زه وینم او کلم راشم نو د لرو بر دغه لیکوالان دلته راځي او د ناستې او د میزې بیا تاسو مخکې داسې کوشش هم کړی و چې د لرو بر دغه شاعرانو دی له موږ دغه ادبي غونډه جوړه کړې وي مشاعره به کړې وي د هغه د شاعران به دلته راتله د دې ځای موبایلته تله تا هغه هڅې کوي که دغه وړو مړ شوی دی
دا زمونږ ژوند دی موږ دلته تقریبا پېښور کې 15-20 کاله تیر کړي دي بیا ما غوندې یو سړی چې چا سره 15 منټه کېنم ملګری شي نو دا خو ژوند دی زمونږ اوس مړی ژوندی شریک شوی دی ملګري مې راځي ځي تاسې خپله د دې شاهدان یاست که ژوند ان شاء الله بیا به ځو بیا به راځو داسې قصې به روانې ځکه چې یو چا سره چا ملګرتیا او دوستي ورورولي جوړه شي نو هغه زه فکر نه کوم چې داسې زر خط په دې ورځو کې مشاعرے لگے ټکنی شوی دی لگے سړی شوی دی نو زه فکر کوم چې دا ماغه چې مخکې ما کوم شکایت یا ګیله وکړه د همدې وجه به چې دا خلک یو رقم خاموش دي کتاب نه خرڅیږي مشاعرے بند دي نو وجه مان د معلومه کړی څه وجه
دانش صاحب ستاسو د خبرو نه اوریدل کې دا مطلب لري چې ګنې بس دانش صاحب خو بس دغه ګډ کې ناشتي او بس کتاب سره مینې لري دا څه ده کنه تاسو د جون کې نورم لکه مطلب غم خادم کوي که
نو زه انسان یم او انسان ضروري خبره ده چې غم خادی بم کوي نورې قصې بم کوي عشقی او دښمنی بم کوي دا خبرې خو به وي
څه مشغولتیا م ده عام جون کې
مطلب خپل روزګار نه علاوه زما ډېر دغه چې دي ملګرو سره ناسته موسیقي اورم مثلا ملګرو کورونو ته ځو دغه زموږ مشغولتیا ده نور دی نه خو ته څه خاص دغه نه کمپیوټر او فیسبوک خو ګورو کله کله دې سره لاسرسی مشته لږ ډېر
دانش صاحب چېرته دا مو ذهن کې نه دی راغلی چې یاره دا شل 15 کاله مو دا دغه کو دې په ځای مو سبل کار کړی وینو مالی ګټه به ودتا دا څه خبره مو ذهن ته راغلی ده
نه مالی ګټه خو مې نه کړې دې کې شک نشته خو هغه کومه ګټه چې ما کړې ده زه فکر کوم چې دا به چا نه یې کړی ما ته پلار ویلی و چې نن نه تقریبا 1.5 کاله مخکې چې پیسې به نه ګټې بچې قصې به ګټې او هغه خبره کړې چې زما په ذهن کې داسې یو میخ ټکو هلی ما ما کار کړی چې پیسې مې نه دي ګټلي خو قصې مې ګټلي او دا وجه ده چې ما یو کال نیم مخکې یو انټرنیشنل ایوارډ واخیست د اشوکا په نوم باندې چې هغه یو اجتماعي او ټولنیز فیلوشیپ چې هغه ما ته راکړی دا زما لپاره ډېر د اعزاز خبره ده نور ګڼ پښتانه مې چې نازوي ما سره مینه کوي دا زما لپاره یو ډېره غټه خبره ده او دغه خبرې ته مې نه پرېږدي چې کاش چې ما بل کار کړی وای د دې کار نه نو دا مینه سړی بل طرف ته نه پرېږدي
د مینې خبرې کوي نو مینه مو کړې ده
مینا خو به ضرور کړی ده خو ویلی نه شم اوس
مینا خو خلک په ډاګه کوي
نو د ریډو د ډاک خو نه خالد خان زدکړې مې نه دي کړې پوره بشپړې زدکړې مې نه دي کړې ځکه چې زمونږ کله د نن نه 1.5 کاله مخکې زه خپل وطن نه مهاجر کېدلم راتللم نو هغه یو ډېر بد حالاتو شرایطو چې هغه د انقلاب ورځې شپې وې موږ نه هر څه پاتې شو دلته چې راغلو بیا زمونږ هغه یوازېتوب او غریبي و دې اجازه رانه کړه چې ما زدکړې کړې وای هغه وخت کې چې موږ دلته راغلو لکه څومره چې اوس د زدکړو شرایط دلته مساعد دي او جوړ دي هغه وخت کې داسې نه وه هغه وخت بیخي او بدل وخت و نو دا وجه وه چې ما نه زدکړې مکمل پاتې شوې بشپړې مې نه شوې کړی تر 12 پورې مکتب وویلې نور قصه پاتې شوه
په خپلو بچو باندې دغه زدکړه کوي
ولې نه زما ډېره مینه ده په بچو باندې نه بلکې زما د وطن په بچو باندې زما په ملګرو باندې زما په کشرانو باندې ټولو ته زده خبره کوم او خپل حادثه مې کړی دا په ډیرو کشرانو باندې مې خپل مکتبونه ویلي دي سبقونه مې ویلي دي خپل زمونو باندې زمون مې اوس په پونتون کې دي چې زور ته خوښ یم او همیشه دا خبرې کوم چې ما مکتب نه دی ویلی نو تاسو باید مخکې لاړ شئ. دا اوس یو داسې وخت راغلی دی چې څوک زده کړې ونه لري او په هر یو کار کې چې تخصص ونه لري باید هغه ګوتې ونه وهي. زمونږ په دې کتاب فروشانو کې یو عجیبه قصه درته وکړم، هغه دا چې هر سړی دلته کتاب فروش شو نو اوس هغسې یو مرحلې ته رسېدلی ده چې یو یو ترې نه وځي بار کېږي، هغه خلک پاتې کېږي چې هغوی تعلیمونه کړي، هغوی کتاب سره نږدې پاتې شوي، په کتاب پوهېږي، نو هغه به کتاب خرڅوي، کتاب به چاپوي، کتاب به ګوري. او هغه خلک چې کتاب نه لري پاتې شوي په کتاب نه پوهېدل، هغوی اوس یو یو بار کېږي. تقریبا څو غټ غټ دلته نومونه چې هغوی اوس نشته دي نن زمونږ په منځ کې، زمونږ کتاب فروشان نه دي، کتابونه نشي خرڅولی، نورو کارونو ته لاسونه اچولي. داسې یو حالت را روان دی چې په کوم رشته کې چا تخصص نه وي په هغې کې به کار نشي کولی.
دانش صاحب، د کتاب خبره کېږي، د شعر و ادب خبره کېږي، د پښتو ژبې څومره په مخ کې تللې ده، تاسو څه نظر لرئ په دې؟
ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې ژبه ډېره مخ کې تللې ده. موږ په پښتو کې اوس تقریبا ډېره ښه دعوه کولی شو چې موږ اوس 80-90% داسې څه لرو چې هغه زمونږ خپل ضرورت رفع کړي، هغه څه لرو چې وګورو. ولې بیا هم دې ته ضرورت دی چې موږ باید داسې کتابونه ولرو چې هغه زمونږ قوم ته، زمونږ خلکو ته ډېر څه ورکړي، د هغې فکري کچه لوړه کړي. دا یو کمی اوس هم محسوسوو، خو د شمېر په لحاظ باندې موږ ډېر څه لرو، ډېر څه شوي دي. ډېره د خوښۍ خبره ده، ځکه د زه چې کله دا پخوانی کتابونه ګورم او اوس ګورم، اوس او پخوا هېڅ د مقایسې وړ نه ده. پښتانه به ډېر خراب شوي خو پښتو ژبه ښه شوې ده، دې کې شک.
څه سباون وینې د دې وطن، د دې لر او بر پښتونخوا، په خصوصي توګه د لیکوالانو یا د کوم د کتاب مینوال دې کې څومره کردار ادا کولی شي؟ د دې
ډېر 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 زیات کردار ادا کولی شي. زه فکر کوم چې سباون به ډېر ښه، ځکه چې دا اوس چې کوم ځوانان زه ګورم، هغوی کوم فکر چې دی ډېر ښه فکر دی، ډېر انساني فکر دی. نو دا یوازینی قال خل عمل چې زه ګورم هغه کتاب دی. او دا ډېره ښه خبره دا چې د ځوانان، اوسني ځوانان په عربي، انګلیسي، په نورو ژبو باندې ډېر ښه پوهېږي، هغې نه ډېرې ښه ژباړې کوي، ډېر ښه کتابونه ګوري او ډېر ښه فکر خپلې ټولنې ته انتقالوي، چې دا یو ډېره ښه خبره ده. او د فکر یوازینی شی دی چې هغه به زمونږ سبا روښانه کوي، زمونږ مستقبل به جوړوي او سباون به جوړوي.
دانش صاحب، شعر مو چا خوښ په نوي شاعرانو کې؟ تاسو د چا شعرونه خوښ؟
نو شاعران خو زما ډېر ملګري دي، اوس که یو نوم واخلم بل پاتې شو نو د خورېډو دی، خلک به واوري، ټول به نه خفوي. عمر دراز مروت شعرونه خو داسې وي لکه نغې چې ما دپاره لیکي. رقیب یو بیت ما ته یادېږي ډېره، زه ډېر تکراري وایم. رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب یې ښه په ځای کړی دی.
لیکوالانو کې مو څوک داسې لکه داسې څوک ګڼئ چې یار هغوی د پښتو ادب دپاره ډېر زیات کار کړی دی؟
زما هغه لیکوالان خوښ دي چې هغوی په خپل لیک کې او فکر ورکړي او خبره وکړي، یو نوې خبره را وباسي. زړې او تکراري اصولېدلې خبرې دا خو اسانه دي، داسې لیکوالي ما ته خوند نه راکوي. زما ټول هغه لیکوالان چې هغوی یو څه لیکي او په هغې کې یو نوې خبره وي، زما ډېر خوښ.
دانش صاحب، د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهاد
مننه. زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالی دی کړه نایابا، ولې مال دی د ولې طاقت راکو، خدایا ولې، خدایا ولې، خدایا ولې،
خدایا کل را خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، خدایا کل را خدایا پوہارا، زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا، او سن لو یارا،
Oh, oh, oh. راکا کو ہمت نرا کوی غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوی سکندر پخترا دردارا خیال مرد خالد کی تورا ہلال اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدا یا کل را اے رائے پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں